به جیسوی السلام علیکم تازه دی راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي نن د یک شنبه ورځ ده د وژي اسنبلی څلرمه د اگست میاشتې 25مه په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدل شي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د بریتانیا د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ځینې افغان نجونې نهیلې سوي دي د خبرونه په خبرونو پیلو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته بل لوریته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي دغه سفارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم کار په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان شوزو او انجونو ژغونه واوري د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي دیارلسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي د غرض د شوزو ژغ چې سندری نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل اکسپانه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان نورستان ننګرهار کنړ لغمان پنجشیر کابل لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي د بیان لمخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو خاورو او دوړو اټکل کیږي د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله د لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېده په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله دا خبر روټرز خبری ایجنټ تیر ماښام ورکړ لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی تبدل کده چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې ل عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شهر کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ درې کسان یې جل او اتنور اټپیان کړل پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه د کړي خو هغه لدې حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد د مبارزه اداري ویلی چې چرواکو تروسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلې د اداره وی چې د دې پیښه احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یوړه د افتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغه سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي له تیر اونۍ دغه سیلابونو چې د پښکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي په بنگلاديش او هند کې لږست لږ 240 کسان مړه کړي دي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسي سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر ویپاڼه اعلان شو چې اوکرينیانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي د فرانسې دینو رسنوی راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څیړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. ورزو د راپورونو برخې ته د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلانې خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ استرګې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ډېره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرخ کړه کې بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې خو چې دوی اعلان کړې هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات دی ناامید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو محصلین څخه یم چې دا هیله لرم چې همدغه د بورسې د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو محصلین دي، نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي، خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 6 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 7 یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر ته رسول او خاص ستنم افغانستان انجونو ته ورکړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندي، په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم بخپله ده چې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمېرې وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوی رد کړي، خو یو شمېر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرستو یو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکمرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نیروایم
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګیده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو 18 قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او 15 قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو وار بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
داسې مهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوي په